السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم وړاندې اورئ طالبان او امریکایان نن دوحه کې خبري کوي مخکې طالبانو له اروپایي استاجو سره لیدلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاړه وایي
وشیدو برستو زیادوالی پا افغانستان که دی اروپایی طولنی دفترون دی خلاصی دو پا برخه کی او پا زنونو رو برخو که با پرمختک کیگی
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره کار کوو له افغانستانه وتلي علتونه یې څه دي
ځوان نسل نور خپل راتلونکی هلته ښه نه لیده هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي اخوا تطبیق کړي
په کندز کې د بېلابېلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعالې شوي دي د کندزلو د غوړیو ډېر صفت کیږي
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي یا ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي د ویښتو د رژېدو مخه نیسي مثلا تکلیف د اعصاب څوک ډېر ته ډاکټر توصیه کوي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
سلام طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبرې کوي جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قران کریم په سوځولو تورن کس پکې ساتل کېده بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې کیږي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست کوي د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحدو ایالتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپله ژوره اندېښنه وښوده د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته هم رسیدلی دي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه آذربایجان ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایکو د تجارتي موانعو د لرې کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غږ کړی دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلی دی چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازتې رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګا شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشه یي موادو روږدی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روان دي. انریک مورا چې پرونې د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچي علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یوځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر 16 په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبرې پیلېږي. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلې خغلی متقی ویلي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناستې لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندوی او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښې حکومتوالۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفاف او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمنه چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره کار کاوه له افغانستانه وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواده ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چهار ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لیرې کېږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تېرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډېری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بېلابېلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هېواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هېواد کې ژوند او راتلونکی یې خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفات چې اوس په امریکا کې دی، د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هر ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کلی چې د افغانستان ځوان نسل د پټوي باندې باور وکړي، دغه فقر بیچارهګي بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي عفو اعلان یې کړی دی، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشي کولای چې په رښتیني ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپل غېږې خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله پهغېږ کې ونیسي او ووایي چې تېر په رښتیا هم په هېر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. تا دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تېرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تېرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي. دلیل یې همدا دی.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خو دا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پاره ځای نشته. په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې کا 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي. دا 2% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان او ځوانان دي، په خپل حال خدمت کوي، کار کوي. دا خبره سمه نه ده چې کادرونه ته ځای نشته.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت ای د حکومت ای چې هغوی په لوړه سطح باندې غونډې وکړي او ځان ته باورونه ورکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چېرته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي تشه ډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
ور بشو کندار ته په کندار کې د خزینه را سامانو زده کړې درې دلی دي. په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هېر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، بابت انم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانم
موږ له دې خاطر چې د یادم ونه وځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېر موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بابت انم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله او مبدیر کار مې پرې کول، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام را نور ټولن ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم. په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپلو استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینهو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه دلته د هنري زده کړو لپاره تللي. د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې دلته کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي کنه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو، د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخته انتظار دي څو دې ته اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې دې ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
په په افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ور بشو د پښتونخوا چارسدی ته هلته د قرآن سوزولو د پیښې د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یوه تاڼه او ځینې نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوي دي. د چارسدی د پولیسو ویان صفی جان د آزادي اروپا مشال راډیو ته ویلي مظاهره چانو بېګاه شپه د مندنی پولیس تاڼه ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولې او ړنګې کړې دي. د ده په خبره په موټرو کې موجود دوسیې سوځېدلي دي او همدارنګه ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
د چارسدې د پولیسو ویان صفی جان د نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیانو بېګا شپه کې د مندنی پولیس سټېشن او ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوځولې او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولې شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولې پولیس د ځان بچ کولو لپاره تاڼې او چوکۍ پرېښودې وي. د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیولې شوې تن په ښکاره ډول غی مازوره او یا عادی نشیخ کاری خولی لا پدیړه سویل با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان رسول او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دویني ولې دي
20 پلس کسان یې گرفتار کړی دي. که څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي ټول پور کړی تانه سوزولې چاچوړي چاچوړي راغ کسان دي یو تانه نو چوکې دي دا سوزولې دي او سوزولې دي څو نسله هو روړ دغه مور و بالکل ګاډي سوزولې
ولی د حالت قابو کول لپاره ضلعي انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتی وه. نو بل خوا ته ځایي دیني مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دیني عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی. نو باید تاڼو یا پولیس والو ته ځان رسولو نه ډډه وکړی شي.
تاڼه تاڼه خو زموږ د عمل شیرې په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت دی چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي. نو خو زبا زموږ ملک کې بدمنی به نور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وي سبب جرمونه کوي اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه کې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پی لګي د ملک پیسې او پی لګي په چوکې به د ملک پیسې لګي خدا نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکار چې کومه دایره د سنت مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکي جاوید مندنی چا چې دغه هر څه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم وخت رااله لوند دغه ځای کې کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچره دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول او کله روډ بند کو کله سو کله سو پیدا تانی نه ګیراو کو بے نتیجه دی حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او داغه سره چکم دی نو بیا تن پټرول وارتول او گاډو تا او گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته کې د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کمی پانی پاتې شوی سی وی هغه څه شولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوسه پورې نه دی راغلی. بل جی دا کوم تانی چې وسولې نو دی کې خوب هم قرآن مجیدو په دې کې به جان نمازو نو لکه دا تاسې خو نه یې په کار کنه.
دا پامل دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځایي خلکو په شکایت یو تن د قرآن سوزولو په تور ونیول خو لا تر دې دمه سداسې ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي خو پلټنې روانې دي.
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعالیت کوي. د غوړیو د تولید د کارخونه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټو دوام لري او پیرودونکي هم مخبزیاتي دودي. تفصیل په دغه راپور کې.
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پنبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورویشت ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندز ما مال برشان تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجاره و روغن
چګت. موږ د کندز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دی وایي پر کندز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندز ښار د میوند اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لېږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصر الله په کندز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډېر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له پنځلس سوه نیولې تر دوه زرو نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دېرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې دوولس زره افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کال مکی چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پر شاتم ډېر خدي خروان دي. آر سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نوړي ټولانه خوشاله دي. او دغه نن هم دا شل بیلر غوړ لاړل.
اوس مهال د کندز په بازارونو کې وک کیلو د زغرو غوړي شپاړه سوه افغانۍ، وک کیلو د کنزلو غوړي دوه زره افغانۍ او وک کیلو د چګوتو غوړي په دوولس سوه افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکه د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تاسو له پیغامونو
ورور زما پیغام دا دی د اسلامي عملت نه داخله لرم چې دا د نجونو ښوونځي خلاص کی. ځکه نجونې ټولې خفه دي، بې سرنوشت دي، دا څو میاشتې وشوې. هر یوه غواړي چې ښوونځی وایي. که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته به ځي، هلته به زده کړې کوي. او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او که نه کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه. خدای په امان.
عبدالحبی فتیم د کندهار ولایت څخه شرکت تماس کیم. موږ د دبلیو پی د موسسې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د دبلیو پی موسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رای کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي موادو ته هم ضرورت لري. دا خالي وړه دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ورکړي وو اوس بیا مریض کارتونه ورکړي دي اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابل اپلا چې اخیستي دي دا واری وایي نه درکوو دلته ثبت شوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي او بل بیا د ډبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه غږ کمو د ټولو مقامات پورې ورسوي ډېره مهرباني وره د غریب
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په دوه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بشري مرسته اعلان کړې او وایي د مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس په کې ساتل کېده. معترضانو د پولیسو سټیشن او موټرو ته اور اچولی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل ولولئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو دوه اونیزې خبرونې لرو. د سپورت نړۍ پروګرام، د لوبو له میدان او همدارنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
The Lobo, Le Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې بعد تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پله تک مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهانی یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي. او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي او په ډېرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تېرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیضه اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به یې دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به یې وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زمو غاګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې پله تک مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپل موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مسیولاده، جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالجی. د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم، عمر می او پینځلس کال نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور وروڼه مانه مشران هغې تمرین کوو، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سالو ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوب کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچ و د عراق نو چې هغه مې پاور راوند کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات می که آخری که لوبه که می زیاده کمی شوه خو باخت حساب کراتا سقیل ورزش ده. بله دیر پدی طول تمرینو که ورزش دیر سقیل ده، بکس ورزش ده پدی چی طول امدا مخ هدف ده، طول مخ خرابی گی پی خود سقیل ورزش ده. دی دست خلگو تا دست داسی ویلارم چی ورزش ده صحت زامن ده، نه بلکې د جنگ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه، او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کے حوالے زمنگا احساس میں دیر لوئے ہو چمالے پتہ ادری سال ملکوں کی سیائی ملکوں کی زمنگ رپیدل ہے درے رنگ بیرغ عمل تم رپیدل
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړي.
د لمړی ورځ نه رہی سه کله چې په ادارې ترغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړي. نو کار میں د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه پیل کړی دی چې څومره بې نظمی په اداره کې او هغه مې مکمل سر نه رنگ روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي. انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه ښه لاسته راوړنه ولرو.
یعنې تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه و، او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران رو باسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار ښه لاسته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پارزي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه ښه کوي، ګرچې موږ په سطرن یا په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسو د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د زهرو کاروان دا خپرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول کې خوشحاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم، که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کړې وه 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نه شي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه په کور کې اوس 10000-15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي، وړوې سه وړي اوسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې اقتصاد ښه کړي که نه اختر نباد با یار دوست نپیسی خاص کو بکن تنشن خزد زکت زیاد را چوره چه در خاص واسن خواستم اون سنگ من نخواستم زکت زیاد بوج را باید زکت چوره واده نکرن ده کوتا وانی قریبا یولا که دیر دیر که فنزر فیلا که ویدی دیگه در تنشن گیرده واده تنشن خزی زیاد ده اکیو بخی زیادی لگی ایرانه
دا کابل پوهنتون دا ادبیاتو پوهنځی محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګخت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګخت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره راپیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه نو دغه یو بوج دی دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړه نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو نو په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونازیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی بی ځای سیالیانی دی رقابتونه دی د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ مثلا روایت سی په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخی یو ډول د دوی لپاره د راکړی ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی عمل کوي دا د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې ښوالی رامنځته کړي برعکس د دوی ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي مثلا سره زرګ دي له اندازې زیات یا مثلا شرط کې دي نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي یا مثلا د دې مېلمنو په اړه بلنه کې د جنې خوا مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي یا به دې ټولو ته کالي ورکوي یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي اما موږ ډېر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای د دې څه اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یې د سختۍ په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری وي دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي خوشحاله واوسېږي ورته هغه د خفه سي پکې یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولی د خپل واده د هغې عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا رو بیا دوستي نه دی یعنې په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنې د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنې هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خرج ورکو ته چلته پیسې یاجم په لار کې څوک در شغلان ښکاري څوک سینیم نه وي څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي بس ختم شي بچلګان د پیسو دپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بورې پخې کړي، لس منه وخت راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه دی، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبونه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس زما خبره ونه منله، زما غوښتنه یې ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده یې راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. کنه
بله، هیواد صاحب دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کېږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کېږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کېږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کېږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ رہی شي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي کی
خو ما پښتنو کړه چخپل کزوان دغه فکر لري مثال ډیر ځواننده خبره کیږي چې واده په ژوند کې یوزل کیږي نو راځه د یوزل داسې واده وکړه چې نوم یې پات شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سرهیس تړاو نه لري آینده لپاره هایي ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغې ته باید توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه
درنو اوریدن کو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاود بحثونه هر اونۍ د پنځم به پورز ل دو تر درې بجو په ژوندۍ بڼه له ازادۍ رادیو خبريږي د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې اوریدل شي